کړي دي.
آسیایی پراختیای بانک ده سالنگ تونل ده ترمیم لپاره $1.5 میلیون هم راسته وکړه.
د سالنگ سرکونه واقعا د زمی په حالت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري او ډیر جدي ترمیم ته ضرورت لري.
د دې او نورو موضوعاتو تر څنګ د افغانستان مسایلو ته په څو بهرنیو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په یاد لرئ د دې خپرونې په پای کې یعنی د اتنیمو بجو له لنډو خبرونو وروسته مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. نن په دې خپرونه کې د ملي پیوستون د پروګرامونو په اړه ستاسو نظر غواړو. تاسو د ملي پیوستون له طریقه ترسره شوي پروژې څومره بریالۍ بولي بولی ټاکل شوی ده چې نن د دې پروګرام په ځای یو نوی پروګرام چې ولسی تړون نومیږي پیل شي. په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو یو شمېر استازي او د دغه ولایت د مدني ټولنې ځینې غړي وایي چې مرکزي حکومت د دغه ولایت امنیتي وضعیت ته پام نه دی کړی. هغوی پرون شنبه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اروزګان اکثره ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي او د دغه ولایت په امنیتي وضعیت کې هیڅ شوالی نه دی راغلی. د دې موضوع تفصیل د شریف الله شرافت پراپور کې.
که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې اروزګان ته یې نور ځواکونه لېږلي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازي او مدني فعالان وایي چې د اروزګان په امنیتي وضعیت کې هیڅ ډول شوالی نه دی راغلی. دوی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د اروزګان خلک په خورا بد امنیتي او ټولنیز وضعیت کې ژوند کوي او که حکومت له ځنډه پرته جدي اقدامات ونه کړي نو دلته به لوی ناورین رامنځته شي. په ولسي جرګه کې د اروزګان د خلکو استازي عبیدالله برکزی وایي چې حکومت هغه شان چې لازم و اروزګان ته پاملرنه نه ده کړې.
تردا دم چې سره خبرې کوم ستنه وبهبد نه دی راغلی، نو ساحه د دشمن سره تصفیه شوی ده، نه یو د جمعي عملیات شوی دي، ټول لارې ور باندې بندي دي، یو لیتر غوړي، یو لیتر تیل، یو ګونی بوجي وړه، هیڅ شی نه پیدا کیږي. خلکو ناموس، ازادي، استقلال ټول هر لحظه په خطر کې دي.
د ولسی جرګې شمیر غړو هم د دوشنبه په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د اروزګان پر امنیتي وضعیت اندیښنه وشو ده او په دې برخه کې د حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. بلخو د اروزګان د سیمې چارواکو په خبره اوس هم د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ د ترینکو ښار ته څیرمه ولسوالیو کې جګړه روانه ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال وین محمد ردمنیش وایي افغان ځواکونه ژمن دي چې د اروزګان د خلکو امنیت وساتي.
موږ خپل ټول چمتووالی نیولی، د ترینکو په ښار کې یو مضبوط کمربند لرو او د کمربند هاخوا کوماندوګان او همدارنګ خاص قطعات عملیات روانه دي.
ورسته له هغه چې د اروزګان مرکز ترنکور ځینې امنیتي پوستې د وسلوال طالبانو لاسته ورغلې، د کورنۍ چارو وزارت د دغه ولایت امنیه کومندان او د امنیت امیر له دندې ګوښه کړل. لابل لوري د پوځي چارو افغان کارپو اتیکولا مرخیل وایي وسلوال مخالفان له پوځي منرونو په ګټه اخیستنې هڅه کوي چې پر ځینو ځایونو فشارونه زیات کړي. هغه زیاته کړه که چیرې حکومت غواړي چې اروزګان او نور ولایتونه د دشمن له فشار څخه خوندي کړي، باید له بهرنۍ ځواکونو مرسته وغواړي او پر هغوی هوایي حملې زیاتې کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو اروزګان.
په راپور کې مو په ولسی جرګه کې د اروزګان د خلکو د استازو له قوله د دغه ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه واورېده. خو د اروزګان لپاره نوی ټاکل شوی سرپرست امنیت قمندان ډاډ ورکوي چې تازه دمه امنیتي ځواکونه ترینکور ته رسیدلي. نه یوازې دا ځواکونه به د ترینکوټ امنیت وساتي، بلکې شاوخوا سیمې به هم تصفیه کړي. سید آغا ثاقب دا خبره له سهیلا حسرت نظیمي سره په دې مرکه کې وکړه.
د پولیسو یو تعداد پوسټو خبرنشینی کړې وه. د دا یو وضعیت د مهار لپاره د کابل او د کندهار او د افغانستان مختلفو نقطو څخه تازهدم قوتونه دلته راګرځېدلي دي او په همدې ترڅ کې د یو هیات په راس کې او د جناب رئیس سرکان دستر د رئیس سره یو ځای موږ ترینکوټ ښار ته راغلو. اوس الحمدلله د ترینکوټ ښار وضعیت نورمال دی. د ترینکوټ په شاوخوا باندې امنیتي کمربند ایجاد شوی دی، څه مشکل په دې مورد کې نشته. دی
د قندهار ترینکوټ لاره ولې د پوځیانو په مخ تړلې ده؟
دلته یو تعداد پوستې وې چې هغه متاسفانه یا د دښمن فشار په اساس باندې وې، ځینې ځینې تفاهماتو په اساس باندې کوشش شوي دي چې اوس هلته دښمن ځینې ستونزې ایجادوي. نو د دغه یو مهمه انتقاده چې د ګرخي او د کاولیکوټ ترمنځ از دی پوستی چې هغه خوشی شوی دی دا د وهره نیولو لپاره دغه مشکل پیدا شوی دی چې امید لرو
ویل کېږي چې طالبان د شپې د خوا په پوستو باندې بریدونه کوي او د ورځې له خوا دغه بریدونه بیا لږ وي. دا تر کومه ځایه رښتیا او سمه ده؟
کله نا کله د شپې له خوا بریدونه په پوستو باندې شته دي، خو کاملا زموږ د قواوو سره د هوایي او د تیرستا شته او هغه کشفي تیارې چې په هر وخت کې دښمن لیدلی شي او ځمکني قواو ته د هغې دغه بریدو ورکوي هغه په سلیدي ساعته د ترینکوټ په خاوره کښې شته دی او د دوران په خاوره کښې کله نا کله دښمن ته دغه ده وم چې هلته انداختونه یا حملې دي. ولې دا حملې دومره شدیدې نه دي چې د هغې دپاره تشویش پیدا شي او یا خدای نخواسته زموږ پوستو ته شکست ورکړي.
دغه کشفي الوتکه چې تاسو ویل د اروزګان پر سر تابیږي، دوی تر څومره کشف کړی دي چې طالبان اوس په کوم کمیت د اروزګان په شاوخوا ولسوالیو کې دي؟
په دې شک نشته دی چې په لومړي سر کې د طالبانو کمیت په یو څه نښه دلته ډېر و چې هغه وخت دی تجمي عملات لرودل، ولې اوس دغه حملې مهار شوي دي. ما مخکې مزدو چې زموږ سره د هوایي قواوو او د توچي او زمیني قواوو ټولې مرستې شته، د ترینکوټ ښار ته مختلفې قواوې خصوصا کاندویي او خاص قطار د پولیسو او د اردو په کافي اندازه رسېدلې دي.
د اروزګان نوی سرپرست امنیت قمندان سید آغا ثاقب و چې د اروزګان خلکو ته یې د امنیت د ټینګولو ډاډ ورکوو. د اروزګان په اړه څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د تصواتله شمیرې له لارې د اوریدونکو له لورې راستول شوي دي. نقیب الله بارکزی له کندهار ولایت لیکي، وایي باید هلمند او اروزګان ته جدي پاملرنه وشي، که پاملرنه ونشي کندهار به هم له ګواښ سره مخامخ شي. سراج الدین له اروزګانه لیکي، د اروزګان د ټولو ولسوالیو لارې بندې دي او یو شمېر ولسوالۍ له سقوط سره مخامخ دي. بشیر جان فرهادی له خاص اروزګانه لیکي، د ترینکوټ او خاص اروزګان لویه لاره او د خاص اروزګان بازار تقریبا یو نیم کال کېږي بند ده. زه له حکومت غواړم چې دا ولسوالۍ تصفیه کړي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړي.
ساعت 8:14 شوې. زموږ شخله ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.5 او FM 100.15 څپه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه اورېدای شي. په جرمني کې میشتو افغانانو او دغه هیواد ته یو شمېر تازه ورغلیو افغان پناه غوښتونکو پرون شنبه په هامبورګ ښار کې لاریون وکړه او د اعتراض په دود یې بیرغونه پورته کړل. دوی غوښتنه کوله چې افغان کډوال دي له دې هیواد او اروپا څخه بیرته افغانستان ته نه لیږل کیږي. د دې موضوع تفصیل سهیلا حسرت نظیمی وړاندې کوي.
د جرمني د هامبورګ په ښار کې په سلګونو تنو افغان کډوالو د شنبه په ورځ د دوی د ستنولو پر ضد لاریون وکړ. د دغه لاریون د سمنوالو څخه یو تن جاوید دوستان بېګا شپه د ازادۍ راډیو ته په تلیفوني خبرو کې د لاریون مخه لا روښانه کړه. ده وویل زمونږ اعتراض د هغې هوکرلیک په خاطر و چې د افغانستان د دولت او جرمني ترمنځ لاسلیک شوی او یا به لاسلیک شي. د دغه لاریون مخه له دغه هوکرلیک او د افغان کډوالو له ستنولو سره د مخالفت اعلان و. دوستان وویل د هغو امارو له مخې چې پولیسو دوی ته ورکړي، په دې لاریون کې 1200 تنو برخه اخیستې وه. ده د جرمني له حکومت څخه وغوښتل چې له افغان کډوالو سره د ده په وینا له تبعیزه ډک چلند ونه کړي. زمونږ خبره دا ده چې په خپله خوښه هیڅ ستنیدنه نشته او هیڅ افغان کډوال باید بیرته افغانستان ته ونه لیږل شي. هر هغه هوکړلیک او پریکړلیک چې د افغانستان دولت او جرمني او یا نورو اروپایي هیوادونو ترمنځ وشي موږ یې نه منو او پر ضد یې درېږو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو وزارت وایي چې له اروپا نه د افغان کډوالو د راستنېدو په باب د اروپایي ټولنې سره په یوه ګډ سند کار کوي.
د دغه وزارت مطبوعاتي مشاور حفیظ میاخیل د اسمبلی په اتمه ویلو چې دغه سند به د بروکسل په ناسته کې لاسلیک شي.
دې سند هنوز نهایی نشده و ما روی دې سند کار
دی. وی دغه سند تر اوسه ورسته شوی نه دی. موږ له جرمني، فنلند او اروپایي ټولنې سره په ګډه پر دغه سند کار کوو او بیا به دغه سند د بروکسل د ناسته له کوربه هیوادونو سره په بروکسل کې لاسلیک شي.
د افغانستان په باب د بروکسل غونډه به د اکتوبر د میاشتې په څلورمه او پنځمه نیټه جوړه شي. په دې ترڅ کې د اتریش په پلازمینه د ویانا په ښار کې په اروپا کې د کډوالو د بحران په باب د اروپایي ټولنې د مشرانو غونډه پرون په غیر رسمي ډول جوړه شوه. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وروسته له غونډې خبریالانو ته وویل د دوی اصلي موخه اروپا ته په غیر قانوني ډول د کډوالو د بهیر درول دي. د جرمني د دی پی ا خبری آژانس د خبر لمخې دی ویلی دی د هغو کډوالو د بیرته ستنېدو پروسه باید پیاوړې شي چې پناه غوښتنه یې نه منل کیږي. مرکل دغه راز خبریالانو ته ویلي له درېیمو هیوادونو سره د توافق لاسته راوړل په تیره د افریقا د شمال له هیوادونو او دغه راز له افغانستان او پاکستان سره اړین دي.
و مې اوریدل چې په جرمني کې یو شمېر افغان پناه غوښتونکو مظاهره کړی ده او ویلی دی چې دوی دې له جرمني او نورو اروپایي هیوادونو په زوره نه ایستل کیږي. د ولسي جرګې ځینو غړیو بیا د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو په وزارت انتقاد کړی دی چې له هغو کډوالو سره یې لازمه مرسته نه ده کړې چې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته راغلي دي. ویل کیږي چې له پاکستانه تر 200,000 زیات افغان پناه غوښتونکي په لنډ وخت کې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ولسي جرګې د کډوالو د کمیسیون یو غړي ازادي راډیو ته ویل هغه افغان کډوال چې له پاکستانه راستانه شوي له ناوړه حالت سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل د یوسف خان ځدران په راپور کې واوري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان کډوالو ستونزو ته د رسیدګۍ په برخه کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ناکام بولی وای. سره له دې چې کلونه وړاندې د کډوالو وزارت په دې پوهېده چې کډوال بیرته هیواد ته راستنېږي خو پلان یې ورته نه دی نیولی. د کوچیانو، قبایلو او کډوالو د کمیسیون غړي محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تر اوسه راستنه شویو کډوالو ته لومړنۍ مرستې او د اوسېدو ځایونه نه دي برابر کړي.
د اسانتیا برابرولو په خاطر باندې څه ناکام ده. وزارت د مهاجرینو بدبختانه به ووایم چې حتی هغه کمیسیون ونشو کولی چې یو ورځ راوغواړي او د خپل مشکلات هغوی سره شریک کړي. اوس مهاجرین واقعا له مشکلاتو سره مواجه دي. دوی راځي اکثره په ننګرهار کې اوس په دښتو کې اړولي دي.
هغه وایي سره له دې چې دغه وزارت ته دنده سپارل شوې وه چې د کډوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي خو لیدل کېږي چې کډوال لا هم د ځای د نشتوالي تر څنګ له لومړنیو مرستو بې برخې دي. د ښاغلي احمدزی په وینا د افغان کډوالو ستونزو ته سیدو په خاطر ولس مشر غنی نږدې 350 میلیونه ډالر بودیجه برابر کړي چې د یو موظف کمیسون لپاره به اولګول شي. د کډوالو راستنیدونکو چارو وزارت معلوماتو لمخې هر ورځ په نسبی ډول 15,000 کډوال له پاکستان څخه هیواد ته راستنېږي چې د کال له پیل راهیسې تر دې مهاله نږدې 250,000 کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر راستنه شوي کډوال وایي چې افغان حکومت په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او دوی له حکومت څخه غواړي چې د دوی د سرپناه ستونزه حل کړي. دوه راستنه شوي کډوال خدای داد او عبدالکریم وای
هغه پردی وطن چې هر چا راکې ځای خود کېم د پاره راکې نو وس د خپل وطن دی بای چې دا خو په تور سترګو بای چې دا خبر ولې سترګې دی جاړي بل خان دی بای چې ځای راکې
دولت ته خو نو چې دلته مشته ځای راکې نو بالا خپل ته چې خلم ولا کې پات شي ګرد راځي.
په همدې حال کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په داسې یو پلان کار کوي چې له عملي کېدو سره به د کډوالو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا یو ان ایچ سی آر د دې وزارت سره په همغږۍ د کډوالو سره نقدي مرستې کوي او په نږدې راتلونکي کې به د کډوالو د سرپناه ستونزه هم حل شي. دی وایي کوم کسان چې د کډوالۍ کارتونه لري او بیرته هیواد ته راستنېږي د وزارت په همغږۍ له دوی سره دوی ان ایچ سی آر له لارې مرسته کیږي او د کس په سر $400 ورکول کیږي. له دې ډېر څه د وزارت له وسه پورته دي. د هغه په وینا 80% هغه کډوال چې له هغوی سره د ان ایچ سی آر لخوا مرستې نه کیږي هغوی د کډوالو وزارت په پلان کې شامل دي چې دا پروسه به په نږدې وخت کې له ننګرهاره پیل شي. د ولسي جرګې غړی نذیر احمدزی له حکومت غواړي چې د کډوالو ستونزې د بروکسل په کانفرنس کې هم مطرح کړي او له نړیوالو وغواړي هغه بودیجه چې پخوا د افغان کډوالو په نوم ایران او پاکستان ته ورکول کېده له دې وروسته د افغان حکومت له لارې ولګول شي.
ازادي رادیو .com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د مالی وزیر او په افغانستان کې د آسیایي پراختیا بانک د مشر ترمنځ د سالنګ تونل د بیا رغولو تفاهم لیک لاسلیک شو. د مالی وزارت وایند ازادي رادیو ته ویل د سالنګ تونل په بیا رغېدو نږدې 2.2 میلیون ډالره لګښت راځي. د دې موضوع په اړه د ناجي صاحب راپور واوري.
د سالنګ تونل د بیا رغولو د مالی لګښت تفاهم لیک د شنبه په ورځ د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی او په افغانستان کې د آسیا پراختیا بانک مشر ټام پنیلا ترمنځ په کابل کې لاسلیک شو. د دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
مسائل تدارکاتی
شروع شده. تدارکاتی چاری پیل شوی دی او له 2018 تر 2019 یعنی دو کلونو پوری دی چې له هغه وروسته څلور نور کلونو لپاره دی چې دا به وروسته کیږي او مطالعاتو په برخه کې کارونه کیږي. خو تدارکاتی چاری تر کار لاندې دی او د 2018 کال جنوري څخه عملا تطبیق پیلېږي.
خغلی عبدالرحیمزی وویل چې د دغه پروژې مجموعي لګښت نږدې 2.2 میلیون ډالر دی چې 15.29 میلیونه د جاپان او پاتې نورې د آسیا پراختیا بانک لخوا ورکول کیږي او د حکومت لخوا به ولګول شي. د سالنګ تونل چې د افغانستان شمالي ولایتونه له پایتخت کابل سره نښلوي 50 کاله وړاندې د پخواني شوروي اتحاد په مالی مرسته جوړ شوی. د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د آسیا پراختیا بانک له 14 کلونو را په دې خوا په افغانستان کې د سړکونو او هوایي ډګرونو په جوړولو 2.2 میلیارد ډالر لګولی دي. په عین حال کې د ولسي جرګې د مواصلاتو او مخابراتو کمیسیون یو شمېر غړي وایي چې دا ځل باید د سالنګ تونل د بیا رغولو چارې د متخصصو کسانو لخوا طرحه او له باکیفیت موادو څخه کار واخیستل شي. د دغه کمیسیون یو غړي انجینر صاحب خان د رادیو سره په خبرو کې ویل چې په تیر کې هم سو ځله د سالنګ لوی لار رغول شوی خو په وینا چې د بی کیفیت موادو د کاریدو له وجې دغه لار بیا تخریب شوې ده.
د سالنګ سرکونه واقعا د زمیت حالت کې په ډیر بد حالت کې قرار لري او ډیر جدي ترمیم ته ضرورت لري. او دوه ځله مخکې هم د سالنګ تونل ترمیم سه په دې کسانم کمزوري او موادم کمزوري یو کال په جریان کې دیننه کوم چاینونه چې موټر استعمالي یغه هم شدید ضربه وارده کړله او د تونل حالت نور هم خراب کړو. نو موږ جدي توقع دا کوو چې باید د روسانو هغه نقشه چې روسانو تطبیق کړي وا یا هغه نقشه په هغه رقم سره ډیزاین شي.
د افغانستان د مالی وزارت چارواکي وایي د سالنګ لوی لار منځنی آسیا ته د ترانزیت لپاره مهمه ده او د افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لري.
ټاکل شوی ده چې نن د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه په بنگلاديش کې لومړنۍ یوریزنې مسابقه وکړي. د دې مسابقې په اړه ځینو اوریدونکو نظرونه راستولې دي. په یوغو کې یو هم بهدود الله دی چې له کونړ لیکي وایي زما په نظر افغانستان کرکټ بورډ چې کومه لوبډله برابره کړې ده البته د بنگلاديش په مقابل کې مناسبه لوبډله نه ده. دی وایي چې په دې کې معیار په نظر کې نه دی نیول شوی. بل اوریدونکي اسمت الله افغانیار له هلمند لیکلی وای د کرکټ ملي لوبډلې ته دی ټوله خلک دعا وکړي. او اوس په هم نوریاس نوری درته وای چې نړیوال مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلی.
لانګ وار ژورنال خبرونه د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو مطلب تر دې سره لیکلاند چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان هغه ساحه چې طالبان پرې کنټرول لري د نفوسو په سلو کې لسو ته راټیټوي خپور کړی. او د پیل په کرښو کې لیکي طالبان او متحد استخداریزې ډلې د افغانستان د نفوسو د ساحې په سلو کې پر لسو کنټرول لري او 40% نور ساحه د تناقض یا پوښتنې وړ ده. دا خبره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناتو په مشرۍ د قاتم ملاتړ د ماموریت مشر جنرال جان نیکلسن د جمعې په ورځ په پینتاګون کې خبره لاندې وکړه. نیکلسن د طالبانو تر کنټرول یا نفوذ لاندې دی په سلو کې دیش ساحې په اړه وویل دا چې طالبان یوازې د افغانستان پر لرې پرتو سیمو کنټرول لري دا مثبت پرمختګ دی. د لانګ وار ژورنال په لیکنه جنرال نیکلسن وویل دوی په دې باور دي چې د افغانستان حکومت د دې هیواد د نفوسو پر ډېری یعنی په سلو کې پر اویا برخې بشپړ کنټرول لري او د دښمن تر ولکې لاندې د نفوسو ساحه په سلو کې لاس ده. لانګ وار ژورنال خبرونه وړاندې لیکي. جنرال نیکلسن لوی نفوس لرونکو مرکزونو ته په پام سره چې د افغانستان د حکومت د امنیتي ځواکونو په لاس کې دي او طالبان یوازې په تیر بیا پر لرې پرتو سیمو واکمن دي، دا یو مثبت پرمختګ یادوي او وایي پر دغې برخې د طالبانو واکمني د دې هیواد پر راتلونکي دومره زیات اغیز نه لري. خو د خبرونې په لیکنه طالبان له همدغو لرې پرتو سیمو په استفادې خپل مالي منابع زیاتوي، نویو کسانو ته د جګړې روزنه ورکوي او د خلکو پر ګڼ مېشتو ښاري سیمو حملې کوي. د خبرونې په وینا پر دې سربیره په همدغو د طالبانو تر ولکې لاندې لرې پرتو سیمو کې د طالبانو ملاتړو ډلو لکه القاعده ته هم د دې زمینه برابرېږي چې د روزنې کمپونه او د فعالیت مرکزونه ایجاد کړي. د لانګ وار ژورنال په لیکنه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په دې وروستیو کې د کندوز، هلمند او اروزګان ولایتونو پر مرکزونو د طالبانو د حملو او د نیول کېدو د ګواښونو په اړه راپورونه له مبالغې ډکو بلل او ادعا یې وکړه چې د دغو حملو په مخنیوي کې افغان امنیتي ځواکونو خپله وړتیا په ډاګه کړه. لانګ وار ژورنال خبرونه وړاندې متناقض سیمې هغه ولسوالۍ یادوي چې ښایي یوازې مرکزونه یې د حکومت په لاس کې وي او واکمني له همدې وړاندې نورو سیمو ته ډېره نه غځېږي، بلکې په بشپړه توګه یا پر ډېرې برخې طالبان واکمن وي. د خبرونې په وینا طالبان هم تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې خپلې ادارې لري، پر امنیت سربېره خلکو د ځینې خدمات رسوي او خلک په خپلو محلي محکمو کې محاکمه کوي. کاناډایي ډیجیټل ژورنال خبرونې هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان د جمعې د ورځې پر هغو څرګندونو تمرکز کړی چې ویلي دي افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو په وړاندې جګړه کې داسې یو حالت ته چې هغه پټه په درېدلې یاد کړی رسیدلی، داسې یو حالت چې د دې په وینا د طالبانو د نفوذ د پراخېدو مخه نیولې، خو هغوی بیا هم توانېدلي چې د دې هیواد پر ډېری برخې کنټرول ولري. ډیجیټل ژورنال د جنرال جان نیکلسن د څرګندونو په دوام لیکي چې ویلي دي افغان امنیتي ځواکونو پر دوبی د جګړې په فصل کې د کندوز ولایت د نیولو لپاره د طالبانو حمله په شا وتنبوله، د هلمند، د کندهار د لویدیځې برخې او اروزګان امنیت ټینګ کړ. د خبرونې په لیکنه جنرال نیکلسن دغه راز په افغانستان کې د داعش د سختدریزو شمیر د 1200 تر 1300 پورې یاد کړ او ویل چې له دوی سره په سوریه کې سختدریزي په مالی او د مشرتابه په چارو کې مرسته کوي.
ساعت 8:30 شوې، اوس هم توجه کړئ د دې ساعت لنډو خبرونو ته. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان حکومت دې ډاډ ورکړي چې د قانون حاکمیت، بشري حقونه، د قربانیانو حقونه او د ښځو حقونه د سولې په ټولو خبرو او موافقو کې رعایت کیږي. د پروان والی وای په بګرام کې میشتو نړیوالو ځواکونو وعده کړی چې د خلکو د ستونزو د هوارولو لپاره په دغه ولایت کې د مرستې رسولو پروګرام پیلوي. په کابل کې د مصر سفارت وای دغه هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو ملاتړ کوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه به نن په لومړۍ ورځنۍ مسابقه کې د بنگلاديش په میرپور ښار کې مخامخ شي. د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان د تروریزم په صادرولو تورن کړ. مودی وویل پاکستان هڅه کوي چې آسیا ته د تروریزم په خپرولو بې ثباتي رامنځته کړي. د ایټالیا د سمندري ځواک یو بیړۍ د ایران بندر عباس ته ورسېده. امریکایي چارواکي وایي د دغه هیواد په لویدیځ کې د واشنگټن ایالت د سوداګرۍ په یو مرکز کې پر خلکو د ډزو په شک یو تن نیولی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د سوریې په حلب ښار کې د پوځي وضعیت پر خرابېدو اندېښمن شوی دی. دا خبره پرون د ویاند وکړه. او د جرمني چارواکي د دغه هیواد د دوسلدروف په هوایي ډګر کې د یو جرمني د نیولو خبر ورکړي.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام مجدد به شما، به برنامه مایکروفون شما از رادیو آزادی خوش آمدید. قرار است برنامه میثاق شهروندی امروز رسما طی مراسم در ارک در آن رئیس جمهور اشرف غنی هم اشتراک خواهد کرد افتتاح شود. وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان گفته است که برنامه ملی میثاق شهروندی خدمات اساسی صحی، آموزشی، تنظیم آب، تکنولوژی زراعتی برای ترویج زراعت، راه‌های مواصلاتی روستاها و انرژی قابل تجدید به سطح قریه‌ها را عرضه می‌کند. در همین حال رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در دیدار با معاون بانک جهانی در کابل گفته است که با عملی شدن برنامه میثاق شهروندی فاصله میان شهر و روستاها از میان برداشته خواهد شد. این در حال است که طی سالهای اخیر تعداد زیادی از پروژه ها از طریق برنامه همبستگی ملی در ولایات به اجرا گذاشته شدند. شما از اجرای این برنامه که گفته می شود پروژه ها در چارچوب آن به اساس خواست و تقاضای شوراهای قریه ها عملی شده تا چی اندازه راضی هستین و نظریاتتان در مورد تطبیق برنامه میثاق شهروندی چی است که چگونه باید به اجرا گذاشته شود؟ موضوع برنامه به همین مسئله اختصاص یافته، به ما به این شماره ها زنگ بزنید و نظریات خود را مطرح کنید. 0799-203-540 و 0700-822-755. من ستار فروخ با همکارم عصمت ساروان در این برنامه میزبان شما هستیم.
بله، لکه سنگ چیز ما همکار ستار فروخ تاسو قدرمن و عبدون کتاویل تاکل شویده چه ده ولسی ترون پنوم یا نوی پروگرام پیل شیده. ده پروگرام هدف داره چه ده شار و کلیو ترمز واتن کمشی. واتن البته منظور دانه ده چه ده لارو فاصله کمشی، بلکه ده پرمختگ و سوکاله پا ارتباط چه کمی پروژی دی او یا ده خلکو ده جوان لپاره چه کم کارون پا شارونو کشتا یا شیوی دی ده دول پا کلو که هم وشی او ده کلو اوسیدون که هم لپرمختیای چارو برخمن شی. مخی تر ده ده ملی پیوستون پنوم ده قصی او پروگرام پا افغانستان که روان و دغه پیوست ملی پیوستون للاری ګڼي پروژې د خلکو په خوښه اجرا شوې. تاسو د ملی پیوستون لکارونو څومره راضی است او پاته شو دی ولسی تړون خبره ده به وروسته معلومه شي چې دا پروګرام څومره بریالی دی. فعلا هیله لرو چې تاسو د ملی پیوستون د پروژو په اړه خپل نظر څرګند کړئ. دا پروژې ځینې خلک البته چې موږ اوریدلی دي پر کله چې موږ ورسره خبرې کوو یا پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي دي، دوی وایي چې نسبت نورو پروژو ته د ملی پیوستون پروژې بریالی وي. نو که غواړی چې په دې اړه نظر څرګند کړئ په دغو ټلیفون شمیرو سربیره چې ستار فروغ درته اعلان کړي د افغان بي سیمه تسواتله شمیره په یاد لري. له دې طریقه لنډ پیغام یا اس ایم اس راواستوئ او که انټرنیټ لري نو هیله ده چې سکایپ به هم لري. د سکایپ پته ده radio.azadi. نو زه به د ټلیفون شمیرې نه تکراروم، څو شیبې وروسته به اعلان کړم. که چا قلم و کاغذ نه درلود تیار دی کې چې څو شیبې وروسته اعلانوم. لومړني اوریدونکو ته به نوبت ورکو.
بفرمایئ رادیو آزادي است.
لومړني اوریدونکو تاسو ته د مینې او خلوص څخه ډک سلامونه وړاندې کوي. سروان صاحب
سلامت اوسئ.
او ډېر خوشحاله یم چې تاسو په خبرونه کې بیا ګډون کوم. او ډېر خوشحاله یم چې نن د خیر سره دا مجلس او یا دا ښار د صحیح جوړولو یا د ښار د پراختیا په باره کې چې دا کوم مجلس جوړېږي زه ډېر زیات ډېر خوشحاله یم. او خدای دې وکړي چې لکه د پخوا په شان ځکه غصب نه شي او خدای وکړي چې دا غصب نه ځکه د خیر سره اول لري کې. او په دوهمه درجه کې ما یو وړاندیز درلود صاحب، کله چې ما یې پرته ځای صاحب دا د شپولي بابا لاره، د شپولي بابا لاره دلته دغه لاره لږ زره خرابه ده او دلته غرم ده. کله چې مونږ دغه سیاسري سری یا واړه ماشومان چې د دې د حقت او پورته کېږي یا مریضۍ یا ډاکټر ته ځي ډېر زیات په مشکلاتو باندې اخته دي صاحبه. او دا سړک صاحبه زمونږ دغه د مایپر شورا پیشنهاد هم کړی وو چې دا سړک باید جوړ شي او د دې سړک به په دې سړک باندې باید کار شروع شي. خو هغه د شورا رئیس او معاون هم ډېره هڅه وکړله تر کومه ځایه چې د دې دغو هغه یو څه کار هم فکر کوم پرې کړی. نو زما د کابل د ښاروالۍ څخه دا هیله ده داسې ووایه چې د ښار او د کلي تر لاره به ترمنځ به دا فاصله لږ شي، فاصله باید کمه شي. نو زما دغه هیله ده چې زمونږ دغه سړک چې غره ته ختلی دی او لاره هم لري، ځکه چې زه پخپله هم نابینا یم، کله ناکله وطن ته ځم او ځینې شاشاري ځینې ماشومان چې دوی مریضانې د دې غره نه ډېر په مشکلات راښکته کېږي. که مونږ ته دغه سړک جوړه کړي لاره هم د سړک لري دا به د دولت ډېر یو
ډېر مننه سلامت اوسئ
لطف مرحمت نور مو وخت
سلامت
اوسئ
سلامت اوسئ نو هیله ده چې د ولسی تړون په چوکاټ کې همدا سړک جوړ شي درته اوس د هیله لرو چې د ملي پیوستون د پروژو په اړه نظر څرګند کړئ
شنوندې روی خط تلفون داریم بفرمایین رادیو آزادی است برنامه مایکروفون شما
وعلیکم السلام څنګه جوړې په خیر سره
سلامت اوسې مهرباني کوئ له کوم ځای
ډیر مننه د ډیر وخت بعد کلنیارم د کندهار د غورف مثالی حساس سره خبرې کوم
bale رښتیا هم له ډیر وخت وروسته قلمیر صاحب مهرباني وکي
ډیر مننه چې څوک څنګه ستر عمر ژوندې لره نو څو غورف مثالی چې د حکومت راغلي دی یو د نه دیشم خدای سره وځل نور ولا کې میږي څه ستنه ولا کې ولستنه ولا کې د چې لا غنیمت تاسو دا ورسنه چې د نوښتو د چاته ورسوي نو موږ د دولت ته هیله لرو چې په دامنې وستو کې ارمنو ولسوالۍ ته پام وکړي یو سړک راته جوړ کړي یو بل یو مکتب راته جوړ کړي بل شی راته جوړ کړي نو مشکل نه دی په کار ماشي یو سړک راته جوړ کړي موږ ماشي یو شاته تللې شو نو ولاته بازار نو ولاته شی مستسدا غوښتنه کوي د نوښتو
بله صاحب دا تاسو په خپل ورسوله نو قلمیر صاحب د ملي پیوستون له پروژو راځي نو ځکه چې د دوی په سیمه کې کار نه دی شوی
بله بشنویم که سایر شنونده های ما چی میگوین و چی نظریات در مورد چگونگی اجرای برنامه همبستگی ملی تا سالهای اخیر در افغانستان دارن یک شنونده دیگر ما هم تماس گرفتن به برنامه بفرمایین از کجا به تماس شدین
سلام علیکم محمدی شما کندوز
علیکم السلام بفرمایید آقای محمدی
زنده باشین مسئله هم به سکی ملی سالوها به ولایت کندوز کمیت معصر بود به جدایی و پر همی کسایی که مسئله غری مسئوله تکیبی مردمان میره و هر پروژی که در آغاز میشه بود اول رئیس همی شورا بود بره اون مردم حق شانه بود و مساحه که طالبات بره طالب آباد پردازه و متوافق بسیار کم که دولتی مصرف میشن
بله تشکر نظر شما را گرفتیم شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم بفرمایید
مهربانی خوبید
السلام علیکم
و علیکم السلام
سروان سے محترم اتاز سلام اوستا امکار کا سلام آزادی رضو کارکون رو تو در نیک سلام
سلامت
بشیر افغانی ما لغمان نگرانا
بله افغانستان
ملی پروژه یعنی پروستون کار دی کلو باندو کې کوي ایس دینه کې په خدای باور کو په ما ګناګار م کوي یعنی زه ته کې زه او ځان م کنه لمن په کلی کې یو دیوالی و او هغه سین وی وړو او څه کومه یاتان براتله هو ته ډوډۍ پیو خوړه میان به پیو خوړه او پیسې به ورته نه ډېر ډیر تل هغه دیوال په یو کال کې په خدای باور کې کال دوام کړی نو زبې زبې خدای ګناګار
لیکن ستاسو خبرې په منځ کې یو پوښتنه کوم یو خبره واورې بیا خبرو ته دوام ورکړئ هغه دا ده چې د ملي پیوستون پروژې ستاسو د خپلو کلیو د مشرانو سپینږیرو په مشوره جوړې دی یعنی هر څه چې به دوی ورته وړاندیز وکړو هغه په مغه شي بیکار کوو مثلا په یو ځای کې چا به څا غوښت یو ځای کې به چا پل غوښت نو ستاسو د خپلو مشرانو ګناه نه ده فکر نه کوئ چې هغوی به په خپله ورسره معامله کړي وي بله صاحب
بېشکه سروه صاحب محترم هم دغه من کلي مشران غلې دي په خدای باور قطر پرنو پورې دی وی ډوړي درک نه درلود نن په ټوټیانو کې ګرځي نن په موټرو کې ګرځي افغانستان هم در بدره کړي خدای خاطر کوي دې ته موقعي مکوي مکه یی دی مشران ته مور کوي چې کلی کې په جنگم سره را ملي ملي ته وسنه دا ملي بیلتونه د کلی کې بنتي پاکي موږ رامن تاسو څوک یې زداري ګم څوک یې دایداري کې څوک سوای څوک سوای نو د خدای خاطر کوي مور کوي دا پروژې مور کوي کلی ولته ک دولت راځي دی موږ ته ټول امن ده ک دولت کار کوي و دې کې کې نه کوي د شي د دولت بودیجه په نه خرابوي
بله افغان صاحب پیشنهاد شما چی است ک حالا ک حکومت برنامه جدید را روی دست دارد چیګونه این اجرا شوه تا مردم رضایت داشته باشند برنامه میثاق شهروندی
محترم زوایم چې کوم کار کوي دولت کوي په چې په خپل دولت ورته دی دولت یو کی نه چې کلیوال دی ورکی کلیوالو مشران دی ورکی په دی باندې زه ډیر سخه پکېږم یو افغانستان په یو غونډي په یو غره باندې یو پول باندې زه ډیر سخه پکېږم خو بس زه چې کوم ټیم په کارونو ګورم د خلکو ګورم په خدای باور کوم چې خلکو پکې
تشکر
بیرم مننه سلامت وسه کورم ودان کور ودان بل اوریدون که امده روزن معرفی که
و علیکم السلام بفرمایید
السلام علیکم
سلام به شما هم صدای شما را میشنویم بله بفرمایید
بله سر بله خاک مرازی خبری و که لکم زین خبری که وی مهربانی کو سر
مخدینه اوریدین ته ډېره ښه خبره وکړه د خپل حقیقت واقعات او د سب لیبله حرب دا ملي پیوستل نه و دا ملي بلتون و دا پیسې چې راغلی خطر مدار شي خو د موږ په پروژه د اوبو دپاره جوړه شوه د اوبو سیستم د خیمې ورته جوړې شوې اوس یې ماشینې ورک شوه پایپونه اوس هم په مځکه کښې پراته دي هغه روپۍ حاصل وړی دا چې د روپۍ ټولې راغونډې شوې وه د مثلا د وردګ روپۍ که د وردګ روپۍ را جوړې شوی به اساسیز بله پروژه چک پام پام په اساس جوړ شوی د هغې نه بعد وردګو ته ورسره شوی هغه ښه و که نه چې دغه د خلکو د مشخصو خلکو د ټول خلکو جیبونو ته لاړې دا ښه شوم
بله یعنی تاسې هم راضي نه یاست اما فکر نه کوئ چې په ټولو سیمو کښې به هم داسې نه وو فکر نه کوئ چې په ټولو سیمو کښې به هم د ملي پیوستون پروژې ناکامې نه وي په ځینو سیمو کښې به ښه نتیجه هم ورکړې وي
د ولات نه درږېږم خو اکثره ته د تنګي په سیمو کښې په اکثره سیمو کښې همداسې شولې هم در هم شوې هغې ونه غواړه دا د ونه غواړه اوس یم هغه کوم سامانونه چې اخېستي دي هغه په مځکه کښې اوس هم پراته دي اوس
درست ډېره مننه سلامت اوسئ دا خبره تاسې مخکې هم وکړه کور ودان سلامت اوسئ چې تماس مو ونیو او نظر مو څرګند کړو
تماس دیگر را میگیریم بفرمایید رادیو آزادی است بله
خبری وکی صاحب خبری وکی لطفا که خبری وکی است
السلام علیکم
و علیکم السلام بفرمایید
لکم زای خبری کوی
سلام خیر شما سمیان درگاه هلمند ولایت
مهربانی کوی هلمند لکم ول سوالی یا کوم زای کوم سیمی
مرجه ول سوالی ده
شاه صاحب نو څنګه په مرجع کې د ملي پیوستون پروژې څنګه ګڼئ
ولا وروره دلته خو د ملي پیوستون پروژې خو ډېرې پلې سوځېدلې په مرجع ولسوالۍ کښې مګر خو متاسې پانا چې ګرد په جنګونو کښې پلونه چپاس ول مکتبونه وسول سوروارې ور واچوئ
بله دا خو نو بېله مسله ده یعنې تاسې په خپله د ملي پیوستون پروژې ګټورې بولئ د خپلې سیمې لپاره
بله و ولې ولې ګټورې نه بولو چې د داسې خلکو په لاس برخه ورکړي د هغه یو
درست
بله سلامت باشین
مننه
از شنونده های ما تقاضا میکنیم هنگامی که تماس میگیرن جا و محل را که زنگ زدن و تماس گرفتن هم درست آدرس خود را معرفی بکنن تا روشن شود که از کجا تماس گرفتن و برنامه همبستگی ملی به نظر شنونده های ما چگونه تطبیق شده در همان ساعت شنونده روی خط تلفن داریم بفرمایید رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما بله
شروان صاحب
مهربانی کوی صاحب
با شما همکاران تان و همه شنوندگان محترم رادیو آزادی احترام خود تقدیم می داریم صاحب
تشکر سلامت باشین
ولسوالی سید آباد صاحب گپ می زنیم
بفرمایید ولسوالی سید آباد ولایت میدان وردک بله
ولایت میدان وردک ما صاحب پیلوت دگروال متقاعد هستم صاحب
بفرمایید دگروال
صاحب چال کردن امی پیوستون ملی را که میگن صاحب هیچ چیزی در ولسوالی سید آباد اینما روزمره صاحب اونجا لسته است به نام لسته نسوان امروزه ما میریم صاحب اونجا وظیفه داریم صاحب هیچ چیزی دیده نمیشه صاحب خانه ما در شخابات است صاحب یعنی در لده سرک افتیده ولسوالی اول خو ساروان صاحب هیچ چیزی به میچوشم دیده نمیشه بازم این برادرهای ما که بیشتر گفتم صاحب اون نظریات خود
او را ما تایید میکنیم صاحب، بدون از اینکه دور از بعض باشه صاحب، اما گی دوز هستن صاحب، یعنی وضع که جور نمیشه صاحب، کل ما دوز هستن صاحب، خفنا شوند، صداقت نیست، ایمانداری نیست، از وجدان کار گرفته نمیشه.
دگروال صاحب
این چیزا هست
بله.
که
فکر نمیکنیم
رو خواب بشر روز براز روز براز افتیده میرم.
بله دگروال صاحب، ولسوالی سید آباد از ولسوالی های ناامن ولایت میدان وردک به حساب می آید، فکر نمیکنین که ناامنی ها و تحرکات مخالفان مسلح دولت سبب شده که برنامه همبستگی ملی تطبیق نشود یا تطبیق شود و پروژه های بیشتر به اجرا گذاشته نشود؟
شما میشنوین صاحب یا میگن صاحب برون اندازه والا که باشه صاحب، ما روزمره صاحب میریم، اما صاحب وظیفه داریم صاحب، سر بایسیکل میریم، موتورسیکل ها رو بند کرده صاحب، موتورسیکل هم نیست صاحب، رام یکی دور میره صاحب، هیچ چیزی دیگه انشاءالله امنیت برقرار است، این منطقه طالبان ما خوب مظلوم هستند صاحب، هیچ چیزی مزاحمت نداره صاحب، اون اندازه که میگن و یا گفته میشه صاحب.
بله تشکر از شما،
مننه. چه تلفن مو کو بل اوردون که لرو جان معرفی که آزادی رادیو مهربانی کن. و علیکم السلام.
سلام علیکم، اسمت الله از ولسوال تلوافی ولایت بغلان.
بفرمایین شنوندی عزیز، سلام به شما هم.
سلام به شما، علیکم سلام. همه پروژه بزرگ میلیون ها دلاری که است از دوشی بامیان کس نه سرگزی، ای چرا به چشم مردم چشم ملت خاک میپاشم؟ چرا چه وقتی ست
تماس شنونده ما متاسفانه قطع شد.
البته دوی یو چل موضوع هم دیباندی خبری کولی که دوباره کوشش وکی او تماس را سرونیسی پدید خبری وکی چی دی ملی پیوستن پروژه چی تراس پریدو دوی پسیمه که اجرا شوی دی چنگه وی گتوری بولی یا کدی زین آوردون که پشن فکر کوی چی بگتی وی.
بله از پروژه ها یادآوری بکنند که در چارچوب برنامه همبستگی ملی طی سالهای اخیر به اجرا گذاشته شدند. شنونده دیگری روی خط تلفن داریم، بشنویم که نظری شنونده ما در مورد این برنامه چی هست. بفرمایید.
دهلمند سلام علیکم.
مهربانی کوسه دهلمند لکم زای
دهلمند شکرگاه شهر سخه
شاسه مهربانی
دغه ملي پیوستنی دغه نوی برنامه چی شروع کی دغه پاکله دا چې بل کوم چې په باندې ده په دې خاطر باندې دې خاطر سم زه خپل په دې برنامه کې ما خپل شته بل دي بعضي مامورین چې تاسو څنګه د دلته ګمارلې دي اول خو هغه انجنيران دي انجنيران دي بل په دې کې دا چې ما ته خپل ول ما یو کلچا جوړوي ما چې ولدا کلچا خو خالي پر واره و ما ته به شرکه
دا چا در ته ویل
دا خاوره جوړ خو
دا چا ویل درته
دا کارمندانو دا غته
خو ګوره د ملي پیوستون د ملي پیوستون پروګرام خو شرایط داسې و چې د وسیمه اوسیدونکو مشانو به فیصله کوله چې د دوی پسیمه کې شی جوړ شي، پل یا سړک یا شوزه یا استنادي دیوال یا بل شی، نو بیا به د هغوی په حضور کې دا پروژه اجرا کېدله. که چېرته د هغوی مشرانو په خپله له مامورینو سره لاس نه درلودی نو مامورینو هم داسې نه شوی کولی. که څنګه
ګوره خو مامورینو ما ته چې لار مامور اواروي ما ته چې مامور لار اواروي چې ته دغه دغه داسې وکړه، خو زه هم دغسې زه هم یو دغسې یو انسان یم، زه هم دغه تو دغه کوم چې زه هم دا پیشه یه دسته بالا زار زروپی دت کلمه تجربه که ما چیپت زروپی دی آنو بیشتر دان تاشون دیو خاری پر واره و دخار رو سعی جور که
بله نتوک چه پخپل کلی پخپل ولس رحم نلری نو امدا به حال وی تابن در مننه چه تماس مونی وای کور ودان بله کل رو
تماس شما ساعت 8:51 دقیقه صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین و برنامه مایکروفون شما را دنبال میکنین. شنونده دیگر روی خط تلفن داریم، بفرمایید.
سلام علیکم.
خیلی سلام. سلام هم فکر کنم آقای توخی هستین.
بله توخی صاحب ده.
توخی صاحب بفرمایید.
ده ایلمن ولایت من خبر خبری
کوم. مهربانی کوی صاحب.
ده موضوع ده ملی پیوستون
بله او ملی پیوستون پروژه څنګه وی؟
ملي پیوستن پروژه بیخی دیر شنی کمرگ پروژه یعنی دولت تخواست که منگه دا چیزون آوریدن کوئی علی چی یادی مراکی یادی مکی دا خو دیل دیل نظرو مدی مگر خوتا چی مطلق مشخفل چنا چا بیکار کارون پکشی کوئی بدان دا پار را گرزو یا یا پخفل خرو یا یا بل چا تا یو انجنر تا یا چا تا ورکو دا به شاید آقا از نوز گنای آقا گناه پر دولت با یونو لیزی که یا
بله شیف
مطلق پخپل ما کار پکشی کوئی پخپل زب دا بنا پشی پاک می کار پکشی کوئی چا لروش لکو اچا زر آوانی زموش دا یوی پروژی یا دا یوی پروژی دا چا لروش لکو اچا زر آوانی پا بلی که تقریبا یویش لینی پلچا که ما جول کرده دا یوی پل پلپر سر بانی دری وارا رئیس روپی راویش کنی با دری سر وارا که اغا پلم نسو جوڑا تا اخیر دسی والا تور چوی که اغا دا کاریگر روزی مزی ام پراکم که کم مش دولت باغا و راز مش آغا مستگی ملی تاکلی و چه دوگانه مزد کاریگر وی دوگانه دا بنا دی آغا مزدان
متاسفانه چې د دې ټلیفون هم قطع شو. خیر اوس به څو پیغامونه ولولو چې افغان زموږ اوریدونکو د افغان بیسیم د تاسو اتل شمیرې له لارې رسولې دي.
بله، ګلمیران عثمان خیل از ولسوالی نهرین ولایت بغلان در پیامش نوشته است که ما از پروژه هایی که در چارچوب برنامه همبستگی ملی در بخش های آبرسانی، باغداری، زراعت، پلو، پلچک و سرک به اجرا گذاشته شده مستفید شدیم. در حقیقت برنامه همبستگی ملی دهات را انکشاف داده و سبب بهبود زندگی مردم گردیده، اما این شنونده ما در این حال نوشته است که برنامه همبستگی ملی با فساد گسترده هم مواجه است که باید به آن توجه شود.
بله، بل اردون که هلمند څخه اسمت الله بارکزی لیکي وایي زما په نظر دا به د ملي وحدت د حکومت تر ټولو ډېر مؤثر ګامي که چیرې په حقیقت کې عملي شي. دوی اشاره د ولسي تړون پروژو ته ده. البته د موږ موضوع د ملي پیوستون پروژې دي. محمد ولی له زابل لیکي وایي د ملي پیوستون له کاروان څخه موږ نه یو راځي ځکه چې ګټه ولسته ونه رسیدله او ځکه چې فساد ډیر پکې وشو. ولی جان له غزنی لیکي ملي پیوستون صحیح کار نه دی کړی په غزنی کې، خصوصا په زنخان ولسوالۍ کې. محمد فهیم ادیب له میدان وردګ څخه لیکي وایي زما په نظر د ملي پیوستون له لارې د پروژو تطبیق ډیر مهم و، خو متاسفانه چې ځینو پکې خیانت وکړ. مرامشال گیلان لیکی وای ملی پیوستون پروژه شیوی گته هم رسیده لیده. نور احمد لکنده هر لیکی مجد ملی پیوستون لکارو چخ خوشاله یو شورندام کلی که زر متر شیله مجد جوره شد چی مجدی خوشحاله یو.
از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که از طریق سیمکارت های شرکت مخابراتی افغان بیستیم به شماره 818 پیام فرستاده بودن. شما هم اگر خواسته باشید میتوانید از همین طریق برای ما پیام ارسال کنید، ما در جریان برنامه آن را میخوانیم. حالا تماس های تلفنی شنونده های ما را میگیریم. شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید رادیو آزادیست، از کجا تماس گرفتین؟ بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت حضرت مجری محترم و تمام رساندارکنان زحمتکش رادیو آزادی. احمد سعید احدی هستم، از ولایت هرات تماس میگیرم.
سلامت باشین آقای احدی، بفرمایید.
تشکر. در خصوص با پروژه های انکشافی که در چندین سال گذشته از طریق شوراهای قلعی اینا تطبیق شده، بعد بگم چون خودم در یک دفتر کار میکردم که تقریبا با 80 شورای انکشافی در سطح ولایت هرات تقریبا سر و کار داشتم، ما یکی پروژه های داشتیم که در 10-15 سال گذشته تطبیق شده و بعد پروژه های داریم که امروز تطبیق میشه. در اطلاع که آگاهی کامل و یک برنامه خاص وجود نداشت، یعنی آگاهی وجود پروژه در چی بخشی اگر تطبیق بشه موثرتر برای مردم و قابل استفاده تر بود، در ابتدا پروژه به کمی مشکلات برخورد. مثلا ما در بعد از قرارداد گرفتیم از سیر شورای انکشافی وقتی که حمام جور شد، در اونجا فکر سوخت و امکانات نسل بودن و همون حمامی که جور شد متاسفانه با شکست رو بده شده بس مثل یک گودام از استفاده میشده. ای که اگر مکتب جور شد قبلا با خود ریاست معارف بالاتر سطح وزارت معارف و از اینها صحبت نشد که اینا پرسنل خرید ولی اینجا در مکتب دارن که اینا مکتب جور میکنن یا نه. یا این شکل رفت کلینیک صحیح جور شد قبلا با ریاست یا وزارت صحت عامه اینا هماهنگ نشدن که وقتی ما یک تعمیر بره کلینیک جور میکنیم پرسنل و یا امکانات صحیح یا تیم صحیح در اینجا روان میکنن یعنی. اما رفته رفته باور باور سازی که این تجربه به وجود آمد بعضی از پروژه ها مو وقت هم خیلی موثر بود. مثلا یکی از بهترین پروژه هایی که در سطح ولایت هرات در توی در ولسوالی ها از او استفاده شد پاپلین دیرامو آب قابل آشامیدن بود و پل های استنادی بود جوش ها سنکری شد و از 5 سال گذشته به اطراف چون تجربه قبلی هم وجود دیش مدام سعی کردن بیشترین پول خود در راه های استفاده بکنن که از این حد اکثر استفاده رو ببرن و اکثرا سعی کردن بند ها جور بکنن بندهای که هم از آب از میتونستن استفاده بکنن هم از برق از میتونستن مردم مستفید بشن جوشه ها تعمیر شد و در کل وقتی که ما درباره ولایت هرات و در صحبت میکنیم خب یکی ما ولسوالی و غریجات دوردست داریم که اونا متاسفانه به خاطر مسائل امنیتی زیاد پروژه های انکشافی در از این تطبیق نشده اما ولسوالی که امنیت نسبی یا رضایت بخش داره در از این پروژه به نفع احسن جور شده و مردم سعی کردن راه های مواصلاتی رو بکنن و پروژه های تطبیق بکنن که اکثر مردم از تنسن استفاده بکنن و در کل نتیجه مثبتی داشته.
بله. شنونده عزیز برخی از شنونده های دیگر ما از خرد و برد و فساد اداری در برنامه همبستگی ملی حرف میزنن و شکایت دارن. شما چقدر تا چی اندازه شاهد این مسئله بودین؟
ما وقت شورای انکشافی صحبت میکنیم زیر مجموعه ریاست انکشاف دهات و در کل وزارت انکشاف دهات میاد چون تمام پروژه معمولا در مرکز در وزارت دیزاین میشه و همون طرح و دیزاین اینجا به ریاست انکشاف دهات میره و از طریق شورای انکشافی چون بودجه به خود شورای انکشافی میره اما شوراهای انکشافی صلاحیت امضای کانترکت یا قرارداد با همون شرکت که این پروژه رو تطبیق میکنن ندارن. این محتمل هست اما نمیتونیم بگم در همه جا یکسان بوده در همه جا وجود داشته یا در هیچ جا وجود نداشته. بله بوده مثلا بعضی از پروژه های بوده به مؤسسات شرکت های داده شده که اونا اعمار بکنن با اون کیفیت و با اون کیفیت که باید جور نکردن جور نکردن این در کل وجود داشته. بله
سلامت باشید.
درم من ده خبریدون که یه دیر مهمی مسئله تمشاره وقتی چه اخر دعوت چه سلامت توسی چی وای جنی پروژه خلکو داسې پروژه وغوښتل چې به بیرته یغه ته ادامه نشوي ورکولای. مثلا یو چا کلینیک وغوښتو کلینیک ته جوړ شي ودانی دی جوړ شي خو دې باندې فکر نه وکړي چې ډاکټر یا فرزن پرسونل بل کومه کې ځکه چې له مربوطه وزارت سره خبرې نه وکړي.
په همین ترتیب مکاتب
هم داسې یو بل شم چې ډیرو شکایت په مخ کې کلونو کې کړی دی او مشله ازادي رادیو څخه د دوی شکایتونه خبره کړی دی. برق په ارتباط په ډیرو سیمو کې خلکو جنریټرونه غوښتل جنریټرونه به وغوښتل چې مش برښنه غواړو سر برښنه غواړو جنریټر به ورته نصب کو جنریټر خو مصرف لري او ځای به مرته جوړ کو چې جنریټر پکې نصب شي دا د دوی ټول پیسې وی چې دوی ته اختصاصي وی لیکن په دې فکر نه وکړي چې جنریټر ته به بیا تیل څوک ورکوي د ته بیا دوی په خپل هم حاضر نه ول چې پیسې سره واچوي او جنریټر ته تیل ورکړي.